احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټوله په جوړ د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. امریکا له افغانستان سره د نوې مرستو اعلان وکړ او شمنې وکړه چې له افغانستان سره به خپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې ملکیان هم وشل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي
بیس خالی کېدی خلک ورزغاسته جلتی وشان جنرال پیریر علی بمباری وکي
خوستین جنو او میرمنو د اوربن شخ وکړه
د کڅ کې په دوړو خو کې کسان مړکیږي دا یمغه فایندو بچیان دي مګورونه دي
په کونړ کې نشته 500 وشل شونځي پرانستي خو یو ستونزه نه ده هوار شې
د استادانو کمبود ډیر زیات دی
د کور کلی کو پروګرام کې د کورونا پاړه ورېدل شي چې خلک باید څه وکړي
خبر دا وی چې ابتدایي حساس هم راغت کو اتر زو کړې شو څه نه څه را کنټرول کړو
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره په روغتونونو کې اکسیجن کم شوی امریکا له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو لارې چارې لټوي چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او اسپانیا او پرتګال د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب تړون سره لاسلیک کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون جمعه په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږي په دې ناسته کې افغان ډیپلوماټانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپل کوربه هیوادونو نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفیرانو سره په دې هدف تماسونه ونیسي په افغانستان کې د کورونا درېم څپه ګړندې روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن لکمر سره مخامخ دي د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړیوال شوې ستنې جوړې کړې دي دوی تیر شپه په ویلام کې ویل لدې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتي برښنا په عادي ډول وصل شو د برښنا پایا د روسي ځل لپاره تیر سیشنبه د قرباغ ولسوالی په شینوارو سیمه کې ونړول شو چې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته تیار کړل برښنا شرکت لدې وړاندې هم د برښنا د 1300 پایو د نړولو خبر ورکړی وو د افغانستان برښنا او بیا په سلو کې وارداتي د چله ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان نه اخلي د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوې دي د والي ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول
قطار موټرهای قومندان لوی دوه
د دویم کې عدالت وا د قومندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو له درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر ښخ شوی ماین برابر شو
نظری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قومندان ته زیان نه دی اوښته تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قومندانۍ مشر فرانک مکینزی معذف کړی چې له افغانستانه د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي د دیفنس وان خبرونې د راپور لمخې مکینزی ته دنده ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شباړونکو او نور هغه ملکیان وباسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی دا هغه شباړونکو او کارکونکو شودل شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وټولو ورسته ژوند د طالبانو له خوا له خطر سره مخامخ کیدای شي د راپور په دوام کې راغلي اوس په سپینې ماڼۍ د پریکړې لمخي د دغو افغانانو لښتولو ته لارې چارې سنجول کیږي دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې ځینو شباړونکو ویلي وو چې د امریکا له خوا یې د ویزې غوښتنلیکونه رد شوی دي خو د تیر سیشن به پروس د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وویل د افغان شباړونکو او امریکایي ځواکونو له همکارانو سره د واشنگتن شمنه پر خپل ځای ده اروپای ټولنې پر بلاروس د بندیزونو اقدامات شدید کړي او د دغه هیواد د الوتکو په مخه د اروپا هوایي حریم بند کړي د اروپا ای ټولنې په اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شو راغلي د ټولنې له ټولو وو بشتغړو هیوادو غوښتل کیږي چې د بلاروس هوایی شرکت الوتکو ته د الوتنې او ناستې اجازه ورنکړي دا محدودیت د اروپا په وخت لتیرې شپې 12 بجو را په دیخو عملی شوې ده روسل دی چې د بلاروس حکومت په منځ کې د راین ایر شرکت یو الوتکه د بم په دروغجن خبرداري ناشې ته مجبور کړ اکثر اروپایي هیوادونو د بلاروس په وړاندې خپل هوایي حریمونه بند کړل د می په دروښتمه لدی کې نول شوی الوتکه د بلاروس ترجم یو منتقد فعال او خبريال ونول شو او روسي خبر ده چې اسپانیا او پرتګال د فوتبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دوړو هیوادونو د فوتبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال د موافقه ته ورسیدل چې د پرتګال سریازم انټونیو کوستا او اسپانیایي سیاله پیډرو سانخیز د همدی هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅ کله د فوتبال نړیوال جام کوربه نه دی پات شوی، خو اسپانیا په 1924 میلادي کال کې د دې جام کوربه توپ کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوتبال نړیوال جام ګډ کوربه نه دي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د چباندې 200 شپېته میلیون ډالر او بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستې د اعلان سره د افغانستان د تلپاتې ملاتړ ټینګار هم وکړ او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان سره به په تلپاتې ملاتړ کوي. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو اندیشنه شوډلې او وی کدا اصل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونشته نو د پاکستان امنیت په هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 216 میلیونه ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پانه کې راغلي له افغانستانه د ځواکونو له وټلو وروسته د امریکا ژمنې ښکارا دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره شوې ویل شوې چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه ارمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یو اندازه به په روغتیايي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو لدې ډلې هغو خزو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ دي. لدې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالر ته ورسیده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار یې کړی چې لدې هیواد به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هیواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
د پرابلم وی فیس از سنس the moment the americans decided gave a date
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وټلو نیټه اعلان کړه طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سیوی اوس کدا څه فکر لري هغه باید د خبرو میستر راوستل سي امتیاز دی ورکړل سي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسی. دا کار اسانه هم نه دی چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړي ده. دا د چیک د افغانستان وضعیت له 1900 نه ته میلادي کال وروسته کورنی جنگ غوندي سي له افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
افټر افغانستان از ګوينګ ټو بي پاکستان.
د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان پوځي چارواکي مانی چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي بریډ پر مهال ملکیانو ته مرجوب لا وشته ده. د 215 میوان قولي اردو قمندان ویلي دا بریډ پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسی وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاته د چورتالان په هدف ننوتلی وو. دوی کس هم د ملکیانو د مرجوب لیکره شمیره نشي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوند قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
کیسه داسې وه چې دغه زموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعض خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راله، اجرات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل د خو جرم دی، او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجرات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش سوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې و اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیس خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشانی جنرال تحریر علی بمبار یې وکړی، طالبان هم و، ملکی کسان هم و، ټپیان یې ګرده وړي وه. ګریشته چې ګریشته ورغلل هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د پیښه کې 13 ملکیان وژل شوي او اویا نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لویې لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لویې لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان بیا وژل شوي ملکیان نه، بلکې د طالبانو قراردادیان یادوي.
د پوستې د سامان د چورولو دپاره طالبان بس ځینې د سلا سره ځینې بې سلا ورته راغلي چې پوسته چور کې بمبار هم سوی، جنګ هم سوی. اوس خلک ملکي بولي، زما په نظر ملکي نه دي. هغه کسان دي چې د طالبانو په غوښتنه ورته راځي، هغه منظم قراردادي لري.
دا چې سیمه لري پراته ده او خبریالان هم ورته لاسرسی نه لري، نو سخته ده چې د پیښې اصلي څرک معلوم شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له پوځي ځایونو ځانونه لري وساتي. د نهر سراج د پیښې په تړاو له خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په هلمند، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي ځایي خلک له سقوط شوو پوستو پاتې شوي شیان وړي.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته د هوایي برید پر مهال مر ژوبله اوښتې ده. په خوست کې مدني فعالان وایي که اور بند وشي نه به طالبان وژل کیشي نه به عسکر وژل کیشي. دوی وایي ټولو افغانانو ته پکار دي چې په ګډه د دې جګړې مخه ونیسي، ځکه په دې جګړه کې وژل کیشي او مادي او معنوي هستۍ یې له منځه ځي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی مدني فعالان او میرمنې په هیواد کې د افغان وژنې او ورانیو د بندیدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې دې په اول ګام کې اوربندو کړي. دوی زیاتوي په سوله کې د دې هیواد ټول مادي او معنوي پرمختګونه او په ځانګړي ډول د ښځو هغه لاسته راوړنې خوندي کیږي چې په وروستیو نږدې 2 لسیزو کې لاسته راوړي دي. خوستیو خزینه فعالانو او میرمنو یادې غوښتنې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. نسرین احسانی چې د تیرې یوې نیمې لسیزې د ښځو د حقونو او تعلیم ته د نجونو د هڅونې په برخه کې کار کوي وایي د جګړې تر ټولو ستر زیان ښځې زغمي.
چې سوله نه وي، ښځه پنډه کیږي، ګوره کیږي، بی پلوره کیږي، بی وروره کیږي. نو د هر څه درد مصیبت مېرمنو ته رسېږي. سوله ډېره اړینه ده، ډېره مهمه ده، بلخصوص ښځو پر. موږ ډېر کوشش کړی دی او کوشش بیا کو تر څو سوله راشو. دا هر څه چې د شوي دي هغه موږ بخلي دي، د نن ورځ موږ غواړو چې د سوله وکړي.
مدنی فعال همیران ریول سوله لزان سره د امنیت، ورورولي، سوکالي او د مور مینه لري.
سوله کی مون کړل شو کنه چې د مور مینه تر لاسو، او سوله کی مون کړل شو چې خپل پلور ټول مسولیتونه پر اخلو، او سوله کی مون کړل شو چې د یو وګړي په شکل سره د خپل هواد ټول یعنی دند ساتو ورسو. مون د سوله غوښتن کې او هله لرو چې سوله رشي.
مدنی فعال نادیه باوري د اوربند او دایمي سوري غوښتنه کوي او وایي د جګړې د دواړو خو قربانیان افغانان دی.
من هست یو خور دی یو مور غختنم داده کوم لاستراونه منګلرو البته د خویند په برخه کې تعلیم په برخه کې د کار کولو په برخه کې دا په بوله هونشي دوړه خواوی اوربند قائم کی زکات کې په دوړو خو کې کسان مرکېږي دا یمغه خویند بچیان دی یمغه ورونه دی او یو اتفاق او اتحاد دی افغانانو ترمنځ وي ترڅو د خپل وطن دی آبادی کی راځي په برخه کې ټول افغانان په یو اتفاق کار وکړي.
د خزو چارو مخکنی رئیس شافیان نورزی وای دوی داسې سوله غواړي چې پاغه کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د خزو او ماشومانو حقوق خوندي وي.
مونږ هغه سوله غواړو چې د هر اړ هغه ک مخالف لور دی او یا هم خپل د افغانستان اوسنی دولت کسانو حقوق پکې خوندي وي، هغه کې د خوندو حقوق خوندي وي، هغه کې د ماشومانو حقوق خوندي وي.
خوسته فعالان یو میرمن داسې مهال د جګړې د خکیلو خواو څخه د اوربند او سوری غوښتنه کوي چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله څلورمه درې اړخیزه آنلاین ناسته کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د درېدلو او هر اړخیز اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه. د دې درې اړخیزې غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغېزمنوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان مسلې سره د چین دلچسپي نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې دا موضوع څېړلې ده. دا کتنه سراور
نیوزویک مجلې تر دې سرلیک لاندې چې چین او پاکستان د هغه دشمن پر خلاف لاس یو کوي چې امریکای موجودیت ردوي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو چین او پاکستان په افغانستان کې په داسې حال کې د خپل ستراتیژیک مشارکت د پراختیا په لټه کې دي چې امریکا خپل پوځیان له دولسیزو وروسته باسي. نیوزویک د چین په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې د ورځې درې اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د بدنوی چارو وزارت ویندوی دا درې اخیزه غونډه د دروخو په منځ کې د اعتماد او همکارۍ د زیاتولو لپاره یو مهم پلیټ فارم یا میدان بللی دی. د مجلې پر اساس د چین په کوربتوب د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سژنې غونډه وروسته لدی چې د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ځواکونو د استلو اعلان وکړ لومړنۍ غونډه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی وای د افغانستان د سولې او پخلاینې په اوسنی حساس پړاو کې د امریکا او ناتو د ځواکونو یو اړخیز وتلو د افغانستان کورنۍ وضعیت او د سیمې د امنیت لردید له بې یقیني سره مخامخ کړی دی. د همدارز ویلی د افغانستان د گاونډیو دوستانو او شریکانو په توګه چې نه یوازې په غرونو او سندونو کې سره شراکت لري بلکې په غم او خپګان کې هم سره شریک دي، افغانستان، چین او پاکستان په سیمه کې د سولې او ثبات تمل لري. د انټيليجنس خبرونه هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکلې دي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي، چین له افغانستان سره پر نږدې اړیکو ټینګار کوي. د دې خبرونه په باور له افغانستان سره د نږدې اقتصادي او امنیتی همکاریو د ټینګولو لپاره چین هڅه کوي چې په دې سیمه کې د امریکا له حضور وروسته خپل نفوذ پراخ کړي. د خبرونه د خپل لیکنې په یو بل برخه کې بیا لیکلي چې چین لډیره وخته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په وړاندې حساسیت درلود، خو په عین حال کې لډی درکه اندیشتن لرله چې دا هیواد به د هغو ترهګرو په شمول چې چین یې ځان ته ګواښون کې ګڼي د بیلابیلو تروریستي ډلو د فعالیت پر مرکز بدل شي. د تا ورته اندیشنه د سنگاپور سټریټس ټایمز ورسپانې هم مطرح کړې ده. د ورسپانې د سیاسي چارو د کتونکو په قول لیکلي چې افغانستان کېدای شي بیا د تروریستانو پر خوندې ځالې بدل شي او دا جنوبي او ختیځي آسیا ته خطرناک ده. دا ورسپانه وایي چې د چارو کتونکو د اندیشته له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې سیمې د راتلونکي وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې څرګنده کړې ده.
یو سیمه ایز مسئله را اخلو بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. د ایران نگهبان شورا راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو ته د ځینو نوماندانو ردول بیا ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلي در زمانی پر محل د ولسمشی ټاکنو له ځینو دعوت طلبانو سره ظلم زیاتی شوی دی. په ایران کې د جمهوری ریاست ټاکنې د همدې جون میاشتې په 13مه ترسره کیږي، خو د سلګونو نوماندانو لړلې د ګوتو په شمیر کسانو د کاندیدې اجازه ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ایران نگهبان شورا د ولسمشری ټاکنو لپاره یوازې و نوماندان تایید کړي، خو د ایران مذهبي مشر په ظاهره پر دې کار نیوکه کړې. اوس دغه شورا وایي د نوماندانو ردول له سره ارزوي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د جمعې په ورځ یوه تلویزیونی وینا کې وویل د ځینو نوماندانو د واکونو د ارزونې پر مهال له هغوی سره ظلم شوی دی. که څه هم ښاغلی خامنه ای کوم ځانګړي بنسټ ته د ملامتیا ګوته ونه نیوله، خو ایران کې همدا نگهبان شورا د کاندیدانو د لیست پریکړه کوي. د شورا د 600 نوماندانو له ډلې یوازې و تایید کړي او نورې رد کړي دي. خامنه ای د جمعې په خبرو کې له ایرانیانو وغوښتل چې د جون د 13مې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر
که چرته بنظمی یا هم کمزوری موجود وي، موږ یې باید د ټاکنو له لارې سمې جبران کړو، نه له ټاکنو
پرته.
د ایران ولسمشریزو ټاکنو ته د ځینو اصلاح غوښتونکو نوماندانو نومونه لری شوي دي. د ډله کې د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانګیری، د کورنۍ چارو پخوانی مرستیال مصطفی تاجزاده او د استازو جرګې پخوانی نایب مسعود پزشکیان شامل دي. د پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی او د ایران اسلامی جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسی حسن خمینی ته د کاندیدېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. له دې وړاندې د نگهبان شورا غړي صادق لاریجانی د نوماندانو په ردولو کې د امنیتي ادارو پر لاسوهنې انتقاد کړی و. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد بیا دا ټاکنې ځکه تحریم کړي چې نوماندي یې رد شوې ده. احمدی نژاد له حسن روحانی مخکې 2 ځله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې. د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی هم 2 پړاوه ولسمشرۍ کړي او اوس د کاندیدېدو قانوني حق نه لري. د ایران د تیر کال پارلماني ټاکنو کې د رایو په شرایطو برابر شاوخوا 50% خلکو رایه ونه کارولې، ځکه هغو ټاکنو ته زرګونه اصلاح غوښتونکي او منځلاري له ګډون او نوماندۍ نه بې برخې شوي وو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ په 1500 ښوونځیو کې 1800 ښوونکي کم دي، چې له امله ډیری وختونه زده کوونکي بې درسه پاتې شي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې د یاد کمی پوره کولو لپاره د حق او زحمه ښوونکو وړاندیز کړي، خو لا منل شوی نه دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې ټول 1500 ښوونځي فعال دي او د مسولینو په خبره چې تر اوسه یو هم نه دی تړل شوی، خو د ښوونکو د کمیل عمل ستونزو سره مخ دي. دا په مرکز اسدآباد کې د عمر خان علي لیسه ده چې پکې 3 وخته په زرګونو زده کوونکي زده کړې کوي، خو لا هم د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده حل شوې. ساجد الله د نهم ټولګي زده کوونکی دی. د توتانو ونې لاندې سیوري ته د نورو ټولګیوالو سره په یو پلاستیکي سترنجۍ په دې هیله ناستې چې استاد به راشي او درس به ورته ووایي، خو لا هم ښوونکی نشته. د هغه په خبره چې هره ورځ 2 او 3 ساعتونه بې استاد تیریږي او درسونه یې وروسته پاتې کیږي.
د استادانو کمبود ډیر زیات دی. یو ساعت چې مونږ وایو د بل ساعت لپاره استاد نه وي. زمونږ درسونه ډیر وروسته پاتې دي. ډیر مزامین دي چې مونږ تر اوسه فورې ویلم نه دي.
عبدالله هم د نهم ټولګي زده کوونکی دی. بای ښوونکي کم او د ټولګي شمیر زیات دی، نو ځکه استادان درسونو ته ځانونه نشي رسولی. د عبدالله په خبره چې تل ور سره د ستونزې د حل ژمنی کیږي، خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
موږ د استادانو ډیر ستونزو سره مخامخ یو، ډیر کمبود دی. مدیر صاحب تمام ویل غوړ موږ پیشنهاد کړي، مار پلا تر اوسه پورې کوم جواب نه درکړي. یو ساعت یو بل سانیان داسې مضمون هم شته چې موږ تر اوسه ویلې نه دي. کتابونه یې راوړو خو وی نه. استحان بیا ډیر په ستونزو اوس درکړه. د 12 ټولګي شاګردان موږ تر اولی غلال امتحان ډیر ستونزې په امتحان.
هغه خون کې چې په تیرو 2 یا 3 کالو کې د حق او زحمه په بدل کې زده کوونکو ته درس ورکړي، زیاتوی د قرارداد د نه نوي کېدو په وجه دندې پریخي، خو یو شمیر لا هم په دینیت خپل دندو ته دوام ورکوي چې بیا به ورسره قرارداد وشي او د معاش خوندان بشي. روح الله نوري له همدې خوونکو یو دیوایي،
یو خدغه چې په خپل خوخه بن راځم، بل دغه د دې هواد بچیان د زمونږه باندې خدمت دی لازم دی چې باید وکړو، بل دا چې مونږ چې دغه کېدش دغه مون سره دغه بل قرارداد تمدید شي. او په دې خاطر باندې تیر کال مونږ فری درسونه مو ویل دي، تقریبا په درې میاشتې درس مونږ ویل دي، په دې خاطر راځو چې دغه قرارداد زمونږ سره تمدید شي.
د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په 1500 خونځیو کې 1300 خونکو ته اړتیا ده. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې یاد تشه په حق زحمی خونکو ډکه کړي و، خو تیر کال د کووید 19 ناروغي لامل لګیدلو بندیزونو کې حق زحمی خونکو سره هم قرارداد ختم شوه دی او لا هم نه دی نوی شوه. د پوهنې ریاست مالی او اداري مرستیال عزیز الرحمن پیوستون ازادي راډیو ته وویل،
دا یو 15 ورځې کېږي چې د ریاست جمهوریت د جناب رئیس جمهور لخوا هدایت شوې دي او د حق زحمی یو امر راغلی دی، په هغې باندې بوختي چې د هغې طرز العمل مطابق باندې استخدام وکړي. یوه خوشخبري دغه ده چې 300 ښځینه خونکو په المختي وړبنګ د خوانه د هغې قرارداد کېږي، هغه موږ ته ځانګړي راکړل شوي دي چې هغه اوس هم د تدریس لاندې دي.
د پیوستون په خبره چې ګمان نه کوي چې دومره بودیجه په واک کې ورکړل شي چې ټولو 1300 خونکو سره قرارداد وکړي او ستونزه په بشپړ ډول هوار شي. په کونړ کې په داسې حال کې د خونځې وزده کوونکو او د پوهنې ریاست مسولین د خونکو له کموالي شکایت کوي چې ولسمشر غنی د ننګرهار په ګډون یو شمیر ولایتونو ته د زرګونو حق او زحمی خونکو د منزورولو اعلانونه کړي، خو لا هم زده کوونکو د خونکو د کموالي لامل ستونزو سره مخ دي. په کونړ کې ټول ټال 1500 خونځیو کې نږدې 200,000 هلکان او نجونې په زده کړو بوخت دي، چې اوس مهال ورته د 4,280 خونکو لخوا درس ورکول کیږي. دوی وایي د یو شمیر خونځیو د ودانیو نشتوالی، د کتابونو او خونکو کمواله د دې سبب شوی چې درسي بهیري په سمه توګه ترسره نشي او زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې او ناکام پاتې شي.
د ادبی شاهکارونو لپاره د نوبل جایزه په نړۍ کې ډیره مشهوره ده، خو د دې جایزې ترڅنګ یو شمیر نورې جایزې هم شته، لکه بوکر. بوکر هر کال په بریتانیا کې غیر بریتانیایي آثارو ته ورکول کیږي. د دې جایزې سرژنې ګټونکي اعلان شوی دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د بوکر سرژنې نړیواله ادبی جایزه فرانسوي ناول لیکوال ډیوید ډیوب ته ورکړل شوه. د ګارډین رسپانی د راپور له مخې د بوکر ادبی جایزه چې په انګلیسي ژبه ژباړل شویو آثارو ته ورکول کیږي، سږ کال په لومړي ځل یو فرانسوي لیکوال ته ورکړل شوه. د برېټانیا د دې مهمې ادبی جایزې لپاره د ډیوید یوپ او د ده د اثر د امریکایي ژباړنې انا الیزابت موس کواکس ترڅنګ د چیلي، هالند، ارجنټاین او روسیې لیکوالان هم کاندید وو. ډیوید یوپ ته دا جایزه د ده د ناول چې د شپې د ټولو وینو رنګ یو شان دی نومیږي په خاطر ورکړل شوه. دا ناول د یوه سینیګالي سرتیري کیسه ده چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د فرانسې لپاره جنګیږي، خو وروسته له دې چې د کوچنوالي یو ملګری د جبهې په لومړۍ کرښه کې ووژل شي، په عصبي ناروغۍ اخته کیږي او لیونۍ کیږي. د بوکر نړیواله جایزه هر کال یو بهرنی ناول ته چې له بریتانیا بهر او په انګلیسي ژبه نوی لیکل شوی ورکول کیږي. دا جایزه چې 50,000 پاونډ ده، نیمایي لیکوال او نیمایي ژباړن ته ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي،
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
د سجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورونا په اړه متخصص ډاکټر اکمل سمسور سره شهید لیو. د کورونا په ارتباط به د بل راپور هم واوري او په غیر راپور کې دا چې یو شمیر کورونای ناروغان خپل خپلوانو په افغانستان کې ل ډاکټرانو سره ناسم چلن کړی دی او د کور کلی په وبښي او د کور کلی په پروګرام کې د کورونا په اړه په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې په روسي کې د کورونا پیښه په زیاتې دودي نو د دغه موضوعاتو په اړه وړاندې د ازادي رادیو پرې خبرونه کې ووري او د روغتیا یو بل مطلب هم لرو چې په روزګان کې د ماشومان او د نسناس ناروغي زیاته شوې ده. په دې اړه هم تر لاندو خبرونو وروسته راپور اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړي چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل په قرباغ او کلکان ولسوالیو کې د برښنا نړول شوې ستنې جوړې کړې دي. دوی تیر شپه په یو اعلان کې وویل له دې سره بیرته کابل او شاوخوا ولایتونو ته وارداتی برښنا په دې ډول وصل شو. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګول وسوالي کې د ملي ورته د وسرتيري د ماين په چاودنه کې وشل شوې دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رډو ته وویل دا پېښه پرون وشوه او په کې د نور سرتيري ټپيان شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی قمندانۍ مشر فرانک مکینزی معذرت کړي چې له افغانستانه د دوی د ملکی همکارانو د ایستلو لارې چارې معلومې کړي. د ډیفنس وبن خبرونه د راپور لمخې مکینزی ته دند ورکړل شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو شباړون کې او نور هغه ملکانو وبسي چې له دې ځواکونو سره کار کړی دی. دا هغه شباړون کې او کارکونکو شوډل شوې چې د بهرنیو ځواکونو له وټولو وروسته ژوند د طالبانو له خوا له خطر سره مخامخ کېدای شي. اروپای ټولنې پر بلاروس بندیزونه سخت کړی دي او دغه هیواد د الوتکو په مخې د اروپای ټولنې د هیوادو هوایي حریم بند کړی دی. او اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. زموږ پرونی د په افغانستان کې په منځني سپه 12 نیوی اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. پروزګان کې د ماشومان د نسناست ناروغي زیاته شوې ده او ګڼ ماشومان د ترنکوټ په ولایت روغتون کې بستر شوې دي. پایوازان سوي او روغتیا پلان څلر شوونه ورته لري د روغتون ته مورول.
د ترنکوټ ښار ولایت روغتون ته تر بل هر وخت د ماشومان او میرمنو د موسمي ناروغي لامل د درملنې لپاره تاګره تاګزيات سوي دي. دا جړاوی د ترنکوټ په ولایت روغتون کې د هغه ماشومان دي چې د نس ناستې په ناروغي اخته دي او د کورنۍ غړي یو د درملنې لپاره ولایت روغتون ته راوړي. دا د ترنکوټ په ولایت روغتون کې د ساري ناروغي د درملنې وارد دي چې لسګونه ماشومان پکښې کې بستر دي او د هر بستر ماشوم پالنه په دغه روغتون کې خپل مور کوي او تر څنګه ناشته ده. لاډلی یو هم و د شکلنه ګلجان ده چې څلور ماشومان د ناسناستي په ناروغي یخته دي. ګلجان چې د ورزګان ولایت د سرمرغاب د سیمه اوسیدونکو ده ازادي راډیو ته ویل چې د دې په سیمه کې لسګونه نور ماشومان هم د ناسناستي په ناروغي یخته دي.
پرم دغه ته سره واخه درته مشخانی ته راوړل څه نه راخلو چې دوا یو شی دغه ورته او شربت هغه کنه کې درته چراو اول څه مشخانی ته راورسو دغه غواړو چې دغه ماشمان مو مرزان مو جوړ سينو وسنګ وو کوکور چې منورم پراته دي.
دلته یوازي ګلجان نه د چې ماشمان د ناسناستي په ناروغي یخته دي او روختون ته راوړي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو نربيبي هم خپل درې ماشومان د درملنې لپاره چې د ناسناستي په ناروغي اخته دي د ترنکوټ ولایت روغتون ته راوړي. دا له کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان د پر وخت روغتون ته ورسوي.
پکې یو کمال اخته سو بلد را کې یو مال څخه مروخصه چې مروجه رئیسه خدای دوا ته پیدا کړي. او یو کښنه موبایل پخته واغه بیچاره اند و درې چاله را وځغلوي را وستي کور دې د شپخانه دواې په وکړ نس جوړ بیا د شپه د دې شپخانه تر
په ورته وخت کې دغلته روغتیایي مسولین هم د میرمنو خبرې تاییدوي او وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ناسناستې ناروغۍ چې موسمي ناروغي ده زیاته سوې ده. د ترینکوټ د ولایتي روغتون سرطبیب او سرپرست ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نه پاملرنه، د ککړو خوړو کارول او روغتیایي سپارښتنو ته نه پام کول د دغه ناروغۍ یوازنی علت دی.
نسناستو په واقعاتو کې په موسمي لحاظ باندې کم واقعات چې دي هغه یعنی زیات شوي دي، باید په هغه باندې کافي اندازه باندې باید ورته مایات ورکړي. د وارث محلول باید ورته ورکړي. که د وارث محلول نه وي، دوی کولی شي چې د مالګې او د بورې څخه استفاده وکړي، چې هغه څلور کاشوغې به هغه د مالګه او یو کاشوغه بوره دوی په څلور ګیلاس اوبو کې چې هغه پاکې وي یا هم ایشېدلې وي او بیا یخې کې د هغې څخه استفاده وکړي. او که چیرته ماشوم ډېر په هغه کې بد حالت کې وي، دوی بیا یعنې پکار دا ده چې ماشوم باید دغه ته انتقال کړي روغتون ته.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي بیا له نړیوالې ټولنې، دولت او مرستندویو موسسو څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې دي د روغتیا په برخه کې ورسره مرستې لا نورې هم زیاتې کړي. دی وایي په کلیوالو سیمو کې ګڼ شمیر نور کسان هم په ورته ناروغۍ اخته دي، خو وایي تر روغتونو پورې لاسرسی نه لري او لارې پر مخ تړلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د نن ورځې د مثبتو پیښو خبر تر اوسه پورې نه خبر شوی. عادتا تر غرمې وروسته د عامې روغتیا وزارت ارقام خبروي. د وزارت پرونو ویل چې په څلور ساعتونو کې 1310 تنه په ټول هیواد کې په کووید 19 سخت شوي، چې لمنځه شپږ دېرش تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت تاییدوي د علي جناب روغتون کې ځینې ډاکټران د کورونا ناروغۍ له امله د مړه شویو خپلوانو له لورې وهل شوي او ځینې طبي تجهیزات هم ویجاړ شوي دي. نور په دې راپور کې
وقت گنا فقط سرما حمله ور شدند. شخصا خود ما چهار نفر از زدن زیر پای ها انداخته بودند.
دا ده هغه ډاکټر غږ ده چې د کرونا علامه د مرسی وکاس د خپل خپلوانو له لوري وهل سوي. رحیمه حیدری د کابل د علی جناح روغتون په بیړنۍ خونه کې ډاکټره ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ 2 بجې وروسته له هغه چې د کرونا علامه یو کس مړ شو، خپل خپلوانو د روغتون په کادری او عاجل خونه باندې برید وکړ. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو په خپل فیسبوک پاڼه د علي جناح روغتون کې د طبي وسایلو تخریب شوي تجهیزاتو د عکس له خبرېدو سره څنګ کلیکلي. هغه څه چې مات او توی سول بیت المال او هغه څه وهل شوي، هغه څوک چې تر وروستي بریده د ناروغ خدمت وکړ، هیوادوالو د انصاف نه دی. په تیرو دوه اونیو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس درېمه څپه د پراخېدو په حال کې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ ناوخته له کلکو محدودیتونو له وضع کېدو سره مخالفت وکړ.
د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا د درېمې څپې د مدیریت لپاره ځینې اقدامات وکړي او ټولنیز محدودیتونه وضع کړي، خو دا چې درېمه څپه په داسې وخت کې راغله چې زموږ د زیارکښو دهقانانو او باغدارانو حاصلات په رسېدو دي او همدارنګه د ولس لوی شمېر خلک په ورځني ډول نفقه پیدا کوي، له دې امله د ډېرو شدیدو بندیزونو وضع کول ولس له ستونزو سره مخ کولی شي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د جون تر وروستیو 80 میلیونه ډوز او جوړ کړی واکسین اړمنو هیوادونو ته د مرستې په ډول ورکوي. په افغانستان کې د امریکا سفارت سرپرست راس ویلسن په خپل ټویټر باندې لیکلي، هیواد افغانستان سره تلپاتې ګډون ته ژمن دی. په ځانګړې توګه د کورونا د درېمې څپې چې ټولیزه شوې ده، له دې هیواد سره د کورونا واکسین مرسته کوي. سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلي له آسیایي هیوادونو افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، نیپال او ځینو نورو سره یې 2 میلیونه ډوزه واکسین مرسته کړې ده. ولسمشر غني همداشان ویلي دي هڅه کوي چې د چین په ګډون له هغو هیوادونو چې د کورونا وایروس واکسین جوړ کړی د اړتیا په صورت کې به له ملي بودیجې واکسین واخلي. په ورته وخت کې د کورونا له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,903 تنه په کورونا وایروس اخته شوي، چې له ډلې 3,104 تنه مړه شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده او خبرداری ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي. آیا په رښتیا وضعیت ډېر خطرناک دی؟ له ډاکټر اکمل سمسور ناور.
واقعا افغانستان اوس مهال په دریم موج یا دریمه صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریمه صفه کې بدبختانه زموږ واقعیات ډېر زیات دي او مرګونه هم ډېر زیات شوي دي. ناظري د کورونا په مدیریت کې یعنی چې زموږ حفاظتي مسؤلین چې مسؤول دي د هغو له طرفه هم شوې ده او د خلکو له طرفه هم شوې ده. نو د تطبیق کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول زما ناغیری د دې وشوله چې مونږ په درستی د دریم صفه مدیریت ونه کړ او دا د دې باعث شو چې واقعیت هم زیات شو. خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې مونږ د اختر نه بعد واقعیت زیات درلودل. اوس په دریمه صفه کې مونږ ډېر زیات واقعیات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرې دو سره معمولا لیدل کیږي. په تېره بیا بلګې هندو چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده. اوس په افغانستان کې وضعیت دا ډول وي له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد د ظرفیت نه زیات شي نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه مونږ ولیدل په پاکستان کې په هند کې په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول او افغانستان هم همداسې ده. د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد لږ نه زیاتېږي نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکل وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملا اوس مونږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم د افغانستان شفاخانه یو سل شل بستره ده. یو سل شلو بسترو کې مونږ تقریبا یو سل نوي مریضان لرو یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا د اخی چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده او د تر بیا وسایل لکه ډیر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده او اکسیجن څنګه تقاضا زیاته شي نو مارکیټ کې قیمتونه زیات شوی دي او د اکسیجن هغه ارزه چې ده هغه کم ده. متاسفانه مونږ ونه توانیدل چې په تیرو شپږو وو میاشتو کې څنګه چې وعده شوی و چې په اتلس شپږو کې بعد اکسیجن د تولید د ځاوی نسبی هغه د ځاوی نسب نشولې او موږ اوس بیا په دریمه صفه کې لکه اوله صفه غوړې د ارتجان لکه مخسر مخامخ
نړیوال څه ډول مرسته کولای شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولای شي چې دغه دریمه څپې ترې وحده پوری مخنیوي وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکی برخه کې د افغانستان حکومت سره د روغتیا وزارت سره کومک کولای شي ته موږ وکړای شو دا په درستی مدیریت کې د کورونا په مدیریت کې ل اول یو دوه مسپی نه خلاف یو بل شای چې وو تیزه بشوي دا غدي واکسین شتون ده. یعنی کچیرته دی واکسین تطبیق سره شي ډیر خلک واکسین کړی شي موږ کولای شو درې مسپه د انتشار د ویروس انتشار کنټرول کو. یعنی کو اوس غواړو چې ویروس کنټرول کو نو ماسک واغوندو لاسونه ووینځو قرنټین وشي. هر دي کې چې 2 نفر نه زیات کسان راټولېږي البته باید قرنټین وضع شي تر څو د ویروس پرېدل کم شي او د دې ترڅنګ د واکسین تطبیق چټک کو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزا یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي کډیر کسان موږ واکسین کو مګر دا د دې بایس چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې بکام شي.
ورسته پښتنه مخکې لیدل شوې چې خلکو ډیر جدي نه دني ولې دغه د کورونا وبا دغه درې مصپه چې په تیر بیا غ د وایروس نوی بڼه افغانستان ته راغلي د هن بڼه یا نور ممکن د ډیره جديده او څه سپارښتنه لري خلکو ته؟
کورونا یو جدي خطر ده. موږ ټول افغانانو ته باید چې پر پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوی نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو. د دې ترڅنګ که چیرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دی ونه وځو او کوشش دی ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي. او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوه وخت میوه ترکاری سبزیجات مخرو ته خپل دفاعي سیستم قوي کو او که خدای نه خواسته چیرته موږ مریضان یو ځان کور کې کنټین کو او چیرته کدې ساته تکلیف یا سالنګي را ته پیدا کړي بیا نږدې صحی مرکز په ځل سره تلوار شو نو که دغه کارو ته وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو تر څو دا درېمه تپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت.
ډاکټر اکمل سمسور اوس د کور کلی پروګرام ته مخه کوي. په دې پروګرام کې هم د کورونا ناروغي پاړه اوریدل شي.
کور کلی
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
کو سلامونه کورکلی ته خرغلاست. هله د چروغ او جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنوریدونکو آیا تاسو هم د کورونا او بادریم پړاو ل عمله یې راولاړ شو یو سنزو او پټوله کې نور ټولنیز سنزو د یو شمیر کورنۍ په شان پریشان کړي او خدای مکړه به حوصله کړی یاست که هو نو نن په خبرونه کې په هم دې موضوع باس کو چله پیښې تخته نیوي نو څه باید وکړو چې خپل او د خپل کورنۍ روحیا پیاوړې او خوشحالي خوندې کړو ملتیا مو وکړئ. درمنه دوستانو مګاو تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خور دی او دا د دریم پړاو یو په افغانستان کې هم مخ په زیاتې دوه د افغانستان د امروختیا وزارت دغه وباد له خبرېدو د مخنیوي لامله د دوه ونې لپاره د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خوونیز او تحصیلي مرکزونه تړلې دي. دغه شان د افغانستان د پاسپورت ریاست هم تازه د تیرې سه شنبه په ورځ خپل چارې وزندولې. کابل ښاروالۍ لا د وخت د دوه ونې په مخ د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی وو او ټاکل شوی و چې په دې ترس کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا وایروس دریم پړاو او ورسره د بې وزګارۍ زیاتېدو ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلي کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد ګلوای دا طبي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وینو په کورنۍ ژوند هم اغیز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هیواد ته راغلي او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي او بل دا چې د دې ترڅنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هیوادوالو ژوند ننګوي. واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روحان نرمه کړي دي. زه هم د ټولنې وګړی یم. دلته افغانستان کې اوسېږم ول زه هم د ما په روح هم بد اغیزه کړي. ګوره که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی نو روحان